استودیو 8 صبح را نشان می دهد. میکروفون را به همکارم اسمت ساروان مسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. ساروان صاحب بفرمایید.
مننه سلامت و سرور صاحب ستاره مشه خدرمن و عبدون که تاست هم سلامونه. په دې خبرونه کې چې ډېره برخه رادیوي مجلې ته ځانګړې ده اوري چې پاکستان ته د سولې د دارالانشا رئیس د سولې د شورا د دارالانشا رئیس سفر کوي او هڅه کوي چې د سولې په هلو ځلو کې همغږي رامنځته کړي. د قانونو د غیر قانوني کیندنو او په دې اړه د مدني ټولنو د اندېښنو جزئیات هم بیانوو. خو لومړی د دې سات خبرونه. تمده چه ده کابل ده رایو ده دریس و محلونو تفتیش دن پایت ورسیشی. ده افغانستان برشنا شرکت وی چه پا بغلان که ده برشنا پریشوی مزیبا نن ترمیم شی. او ده اسلامی دولت یا داعش دلی ویلی چه زانواجون که پروند سوریه پرقه که سوتن وشلی دی. ده خبرونو تفصیل. تمده چه ده کابل در رایو ده دریس و محلونو تفتیش دن پایت و رسیشی. ده افغانستان ده انتخابات و خپلوا کمیسون وی ده دغه بهیر لبشپریدو سره با. ده ولسی جرگی ده انتخابات و لپاره ده کابل ولایت لبنانه پایل اعلان کری. ده کمیسون مرسیال وین زبی سادات تیرش با آزادی رادیو تو وویل.
نهایی کوشش ده روانی ترسو د سه‌شنبه ورځ تر اخره پورې د غدریسو محلونو تفتیش پای ته ورسیږي او د غدریسو محلونو د تفتیش نه به ورسته موږ توانی ګو چې د همدغه اونۍ تر پایه یا هم د راتلونکي اونۍ په سر کې د کابل ابتدایي لیست هم خپور کړو.
شاغل سادات هم در از ویل چې په دغو درېسو محلونو کې د تفتیش بهیر د اسنادو د نشټوالي د ستونزې له کبله د یکشنبه په ورځ پیل شو. د هغه په وینا د تفتیش بهیر د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د سیاسي ګوندونو او پر انتخاباتو د څار د بنسټونو د استازو په حضور کې پرمخ وړل کیږي. تر اوسه پورې د ولسي جرګې د انتخاباتو د 22 ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلان شوې دي. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې په بغلان ولایت کې د برښنا پریشوي مزیبه تر نن ماسپښینه پورې بیرته ونښلول شي. د دې شرکت ویان وحیدالله توحیدی آزادي راډیو ته وویل د مزو له نښلولو سره به د کابل اوسیدونکي بیرته له برښنا برخمن شي. د افغانستان برښنا شرکت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د برښنا مزید پلخمري دوشي د لارې په اوږدو کې د وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو په لړ کې قطع شوې دي. له دې پیښې وروسته د پروان میدان وردګو غزدی او لوګر ولایتونو برښنا پرچاو شوې ده. له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په بدخشان کې د یوه کان د نړېدو د پیښې د قربانیانو او ټپیانو له کورنیو سره نغدي مرستې وشوې. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس تېره شپه آزادي راډیو ته وویل چې مرستې پرون د قربانیانو پر کورنیو وویشل شوې.
برای هر خانواده شهید 50,000 افغانۍ ورې.
سیاس وایي هرې کورنۍ ته چې غړی یې له لاسه ورکړی 50,000 افغانۍ او د هر ټپي کورنۍ ته 40,000 افغانۍ ورکړل شوي دي. ښاغلی سیاس همداراز وویل چې د بدخشان د کوهستان ولسوالۍ په کان کې د یکشنبې د ورځې په پیښه کې 10 کسان مړه او 8 نور ټپیان شوي دي. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. د اسلامي دولت یا داعش دلی ویلی چې ځانوژون کوی پرون د سوریې په رقه کې څو تنه وژلی دي. د دې شار کنټرول د هغو کورد ملیشو په لاس کې دی چې امریکا یې ملاتړ کوي. داعش په یوه خبر پاڼه کې چې په دې ډلې پورې تړلي اعماق خبري آژانس پره کړې ویلي چې په دې حمله کې 12 کسانو ته مرژوبله اړولې ده. په خبر پاڼه کې نور جزئیات نه دي ورکړی شوي. د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو تر اوسه د دې حملې په اړه څه نه دي ویلي. دغو ځواکونو پر رقه شار چې د سوریې په شمال ختیځ کې پروت دی په 2018 میلادي کال د امریکا په مشرۍ د نړیوالو هوایي ځواکونو په مرسته ولکه ټینګه کړه. د ازبکستان 15 اتباعو د قرغیزستان یو تابع پرون دوشنبه د سویډن په پلازمېنه سټاکهولم کې یوې محکمې ته حاضر کړی شول. دغه شپږ تنه اسلامي دولت ډلې یا داعش ته د پیسو په لیږلو تورن دي. تورن کسان چې عمرونه یې د 24 او 46 کلونو ترمنځ دي په سویډن کې په قانوني ډول ژوند کوي. د دوی درې تنه په سویډن کې د یوې حملې په پلانولو تورن دي، خو دوی ټولو پر ځان لګېدلې تورونه رد کړي دي. او شاوخوا 300 فعالانو پرون د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې د هغه څه په وړاندې چې دوی په دې هیواد کې د چینایي کډوالو د شمېر زیاتوالی بولي مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د دې هیواد له چارواکو وغوښتل چې غیر قانوني چینایي کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. له چارواکو د دغو معترضانو بله غوښتنه دا وه چې هغو کسانو ته د تابعیت ورکولو پروسه ودروي چې د قرغزستان له اتباعو سره ودونه کوي. مظاهره چانو دغه راز د قرغزستان له هغو وګړو سره هم خپل ملاتړ څرګند کړ چې ویل کېږي د چین په شینجن ایالت کې د بیا روزنې په کمپونو کې ورسره ناوړه چلند کېږي. تاسو زموږ غږ آزادي راډیو اورئ. د دې خپرونې ډیره برخه مو آزادي راډیوي مجلې ته بیله کړې ده، خو تر مجلې وړاندې څو راپورونه هم لرو. مثلا پاکستان ته د سولې د دارالانشا د رئیس د سفر د قانونو د غیر قانوني کیندنو په اړه د اندېښنو او د غراس نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس هیله لري چې د پاکستان د سفر په لړ کې به د افغانستان د سولې د بهیر لپاره په سیمه ییزه اجماع کې همغږي زیاته کړی شي. محمد عمر داوودزی چې د یو پلاوي په مشرۍ نن په څلور ورځني سفر پاکستان ته روان دی، د څرګندونې تېره شپه ازادي راډیو ته وکړې. اسلام آباد ته د ښاغلي داوودزی له سفر سره په یو وخت راپورونه وایي چې د دې اونۍ په پای کې د طالبانو استازي بیا په قطر کې امریکایي چارواکو سره بل پړاو خبري کوي. د دې موضوع تفصيل نورياس نوري وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وای پاکستان ته د سفر هدف دا دی چې د افغانستان د سولې لپاره د هیواد په ګډون د سیمې د هیوادونو هڅې سره هماهنګ او یو لوري ته برابر کړي. محمد عمر داوودزی چې د سولې لپاره د سیمې د اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړي استازي هم د څرګندونې تیر شپه ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړي او ویل چې له پاکستاني چارواکو سره به پر دې خبري وکړي په دغه پروسه کې دوی څومره همکاري کولای شي.
موږ تاسو وینو چې کوششونه روان دي په منطقه کې، مګر متفارق دي. زما دنده دا ده چې دغه کوششونه سره هماهنګ شي او یکنواخته شي د یو هدف لپاره کار وکړي تر څو زر نتیجې ته ورسیږو. نو پاکستان ته زما سفر په همدې ارتباط دی او د پاکستان د ملکي او نظامي مقاماتو سره به د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د دې د همکارۍ په مورد کې خبرې کوو.
ښاغلی داوودزی وایي د پاکستان په ګډون د سیمې د یو شمېر هیوادونو وروستۍ هڅې د افغانستان له دولت سره په هماهنګي شوي یا حداقل له غونډو مخکې یا وروسته ورته خبر ورکړل شوی، خو د په وینا د اغېزمنتوب لپاره دې ته اړتیا ده چې پکې همغږي زیاته شي. د تیر کال په دسمبر کې د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د طالبانو خبرو او د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو له استازو سره په څلور اړخیزه غونډه کې د طالبانو ګډون ته هم پاکستان زمینه برابره کړې وه. د سیاسي چارو کارپوه سید خالد سادات وی د افغانستان له حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره دې ته هم اړتیا ده چې پر پاکستان سیمیز او نړیوال فشارونه زیات شي، ځکه د په وینا اسلام آباد پر طالبانو پراخ نفوذ لري او کولی شي هغوی د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر کړي.
دې څخه موږ سره نشو پټولی چې پر طالبانو باندې پاکستان مستقیم یا غیر مستقیم فشار لري، که هغه نظامي فشار وي، هغه سیاسي فشار وي، حتی د پاکستان د اشارې څخه بغیر ډېر کم کارونه طالبان کولی شي او دا طالبان مني. زه باور لرم چې د عربستان سعودي نه د مذاکرات لړی انتقال خطر دفتر ته د پاکستان لاس مبرهمه وخره
ده. د ښاغلی سادات په وینا پاکستان غواړي چې په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر ته زیات مشروعیت ورکړل شي. رویترز خبری آژانس د طالبانو د یو شمیر سرچینو په حواله وایي چې د طالبانو استازي باید د دې اونۍ په پای کې په قطر کې بیا له امریکایي چارواکو سره وګوري. د طالبانو یو جګپوړي مشر چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو مشرانو له دوی غوښتي وو چې په سعودي عربستان کې په پلان شوي غونډه کې د افغانستان د حکومت له پلاوي سره مخامخ خبرو ته کښېني، خو د دې لپاره چې دوی په اوس وخت کې دا کار نشو کولی دغه غونډه لغوه کړه. د هغه په وینا د همدې لپاره دغه غونډه بیرته قطر ته چې د طالبانو سیاسي دفتر پکې پرانستی دی ولېږدوله. د طالبانو یوې بلې سرچینې هم دې آژانس ته ویلي چې د افغانستان له حکومت سره ځکه مخامخ خبرو ته نه کښېني چې دا حکومت له دې هېواده د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو چې دوی په وړاندې جګړه کې ډېرې قرباني ورکړې وتل نه غواړي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم په سعودي عربستان کې د غونډې د لغوه کېدو خبره تایید کړې. خدای نه دی ویلي چې بل غونډه به کله او چیرې کېږي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په بدخشان ولایت کې د یو کاند شوی دول عمله د لسکونو کسانو له وشل کېدو وروسته په افغانستان کې یو شمېر څیړونکي او د فساد ضد بنسټونه اندېښمن شوي دي. دا بنسټونه وایي په افغانستان کې اکثره قانونه په معیاري ډول نه کیندل کیږي او که تدابیر ورته ونه نیول شي د بدخشان د سرو زرو د کان پیښه به په نورو قانونو کې هم تکرار شي. د دې موضوع تحصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
لیداری فساد سره د مبارزې د سار او ارزونې ګډ خپلواک کمیټا او د افغانستان د سیړنو او ارزونې اداره پر افغان حکومت تاکید کوي چې د هیواد د ټولو قانونو کیندل د معیاري کړي او کنانو د بدخشان ولایت د سرو زرو د کان د خویدو پیښه چې لسګونه کسان پکې ووژل شول د هیواد په نورو قانونو کې هم تکرار شي. د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ د شیپو په سیمه کې د یک شنبې په ورځ د سرو زرو د کان د خویدو په پیښه کې سباند دیرش کسان ووژل شول. له اداري فساد سره د مبارزې د سار او ارزونې د ګډې خپلواکې کمیټې یو مسؤول ادریس د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی ارزونې ښیي چې د افغانستان په ګڼو قانونو کې د کیندنو منل شوي معیارونه په پام کې نه نیول کیږي. د ده په خبره له همدې عمله پکې کله کله بشري تلفات رامنځته کیږي. دو بویل حتی د قانونو په قانونی کیندنو کې هم د روغتیا خوندیتوب په پام کې نه نیول کیږي. غیر قانونی کیندنې خو پر ځای پرېږدئ. کله چې غیر قانونی کیندنې کیږي خامخا دا شان پیښې رامنځته کیږي. حرفه‌ای کیندنې باید د دولت په چوکاټ کې راشي او دولت یې باید قانونی کړي. سربیره پر دې د افغانستان د سیړنو او ارزونې اداره وایي حکومت باید یوازې د قانونو عوایدو ته پام نه بلکې د قانونو معیاري کیندنو او پکې د کارګرانو ژوند ته هم پام وکړي. د دغه ادارې مشر ورزلا نعمت د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت او کان کیندونکي کمپنۍ مکلفې دي چې د قانونو په کیندلو کې منل شوي معیارونو ته جدي پام وکړي. دې د قانونو په اړه د خپلې ادارې د ارزونو له مخې ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه هیڅ
نوع میکانیزم حمایت و حفاظت دی. له بده مرغه هیڅ حفاظتي میکانیزم د هغو کسانو لپاره چې په قانونو کې کار کوي نشته. کله چې د قانونو د کیندنو بحث کیږي کمپنۍ د کان د کارګرانو د ژوند د خوندیتوب په خاطر ځواب ورکوونکي دي، خو په افغانستان کې دغه څه نشته. افغان حکومت باید د حفاظتي میکانیزم جوړولو ته جدي کار وکړي،
کارهای جدي را انجام بتن.
د بدخشان ولایت د سرو زرو د کان خویدنه چې خلکو ته ځاني تلفات واړول یوازینی پیښه نه ده، بلکې تیر کال د سمنګانو ولایت د ډبرو د سکرو د کان په ورته پیښه کې هم ګڼ شمېر کارګران وژل شوي وو. د ولسی جرګې د طبیعي زیرمو کمیسیون په خاطر دې ویلي چې د هیواد په نامنو سیمو کې د قیمتي او غیر قیمتي ډبرو د ډبرو د سکرو او داسې نورو موادو کانونه د زورواکو او غیر مسؤولو وسلوالو لخوا په غیر قانوني توګه کیندل کیږي او بهر ته قاچاق کیږي. ځینو سیمه ییزو افغان چارواکو دا هم ویلي چې د نامنو سیمو د قانونو په کیندلو کې د دولت وسلوال مخالفین هم لاس لري او پر عوایدو یې د جنګ ماشین تود ساتي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د قانونو د قانوني کیندلو لپاره لسو کلونو راهیسې پلانونه ترتیب کړي چې د حکومت د اړوندو ارګانونو په مرسته د پلي کېدو په حال کې دي او ښې نتیجې هم ورکړي دي. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مطفی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هر هغه قراردادي چې قرارداد ورته ورکول کیږي هغه د بین المللي اصولو په اساس د ټول موارد باید په پام کې ونیسي. خپله دغه محافظتي وسایل چې په استخراج کې ضروري مډرن وسایل چې پرمختللې نړۍ کې ترې استفاده کیږي هغه ټول هغه موارد دي چې د دې پروسه کې موږ سره مرسته کولی شي، یعنی موږ یو ځواب ویونکي استخراج ته زمینه برابرو.
د دا هم وویل د هیواد په څلور دېرشو ولایتونو کې قانونه د امنیتي ارګانونو په مرسته د دوی په کنټرول کې دي او کوم قانونه چې د وسلوالو مخالفینو او سیمه ییزو غیر مسؤولو وسلوالو لخوا کیندل کیږي هغو ته هم امنیتي تدابیر نیول شوي دي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. ل آزادی رادیو.